خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو له افغانستانه اروپا ته د لاجور د لارې په اړه د درو هیوادو د وزیرانو لغونډې خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال توفادار 15 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشي کړي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال توفادار 15 وسلوال وژل سوي دي. دا پیښه تېره ورځ د خواجه زب پوش په ولسوالۍ کې رامنځته سوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورسي. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب کې د دولت مخالف وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس په سرپل ولایت تللی دی او تیر ورځ یې د کوهستاناتو ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون په وزنوجون کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل سول. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل په پرونی حمله کې چې د کابل په شمال ویدیس کې وسوه دوه سرتیري وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی ځانوژونکی پیاده روان و. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي، خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. په وروستیو کې هند ته له افغانستانه د پیازو صادرات د ورځې 0 ټنو ته زیات شوي او دا لړۍ به له 45 نیولې تر 60 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د کاله د 10.5 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لري او اوسني صادرات هغه وخت افغانستان ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې د سبو او میوو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې شي.
که چیرې هر تن 200 ډالر وي، معنی دا چې د کرایې سره او نور شیان سره 500 ډالر دا کېږي 15 لک ډالر. او دا فصلي صادرات دي، تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. د درې میاشتې موږ پیاز لرو، دلته د نه میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې زیرمې ولرو، کولیسترول یا سرطان ولرو، دا به ښه وي په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو.
از درخش حفیظی وای د پیازو د فصل تر پای تر رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل دوی بازار ته د ډالر ارزه سر لنه نه پیلوي. په وروستیو کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر ټیټ شوی چې د مسلې د مخالګو او سوداګرو اندیښنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم سي، د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول ښه شي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د آسیا غوړ لیګ سیالۍ په سلسله کې خپل دویم مسابقه له نیپال سره وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلونو ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم پرون کویټ ته په 8 وکټو سخته ماته ورکړې وه. دغه 15 اور مسابقې د ماليزیا په پلازمېنی کولالمپور کې روانې دي چې افغانستان به له نیپال، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او ماليزیا سره هم مسابقې وکړي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په لړ کې چې په کابل کې کیږي نن د طوفاني هریرود او د میوند اتلان سره د مسابقې ډګر ته وځي. طوفان هریرود د افغانستان د لویدیځ زون استازیتوب کوي او د میوند اتلانو ټیم کې د جنوبي ولایتونو فوټبالران برخه لري. بیا هم شرغلست، د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستي موافقه پاړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د دې یهودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما ویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه په باور نه بلکې پر دقیقې ارزونې ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرایلو حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي، خو ده ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایلو د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
In all this debate, what's important to remember is that
دای وای په ټول بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرایلو پلویان یو او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران، د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د حکمتي د بند د څلور کلونو د پرکېدو په مناسبت جان کیری تیر رازول حکمتي په ایران کې د خپلوانو په کتلو بختو چې د جاسوسي غلط تورونه قرباني ولګول سول او بندي سو. جان کیری په وی اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتي خوشی کړي. په عین حال کې ښاغلي کیری له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان عیسوي کشي سید عبدینی چې د بند اته کاله پر کېږي او د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان چې تر کال زیات مده کېږي بندي دي هم خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پر روسپلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړې دي چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات وپکښ وکړي. جو بایدن د اوکرين له ولسمشر پیترو پروشونکو سره تیر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نور سیمې نیسي او د اوکرين له قانون او د اوکرين له قانون چوکاټه به هر د انتخاباتو انیت لري. بایدن ویل چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. او په لسګونو زرو عراقیانو په پلازمینې بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سخلریز شیعه ملا مقتدی الصدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علي السیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیا خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل کې چې تیره میاشت پیل شوې د اصلاحاتو وستلو د پروګرام ژمنه کړې و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام مولا افغانستان اروپا ته د لاجور د لارې د تری دو پاړه د درو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې له افغانستان هند ته د پیازو صادرات زیات شوي. په ننګرهار کې مو د داعش له هلو ځلو خبرو. دا به هم واوري چې ولې په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي.
خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالانو مظاهره کړې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساس په ژغ څخه شوي پیغامونه هم خپرو. د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې په انتالیا کې د لاجورد لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینې بندر له لارې له اروپا سره وصلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې افغانستان له اروپا سره یوځای شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبرې هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاروي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لار د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لار ده، ځکه چې د افغانستان له پولي د ترکمنستان د ترکمنباشي تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لار جوړه ده، او له همدې وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان پرې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي، همداراز سرحدي امنیتي خنډونه لږ شي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته واستول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژه د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. بل لور ته هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کېږي دغه صادرات له 15 نیولې تر 40 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسول وای د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. ازرخ شافیزی د ازادي راډیو خبریال سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې وویل چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه چې هندوستان ته ځي یو ښه اقدام دی، ولې په پرتله د زموږ واردات چې 10.5 میلیارد ډالر دی دا پیاز خو یو ارزان شی دی، ډېر قیمتي نه دی. او د مثال په توګه که چیرې هر تن 200 ډالره وي، معنا یې دا چې کرایي سره او نور شیان سره 1500 ډالر، دا کېږي 15 لکه ډالر. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده، او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. د 3 میاشتې موږ پیاز لرو، دلته د 9 میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمې ولرو، کلسترول یا سرطان ولرو، دا به ښه وي په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو. دا چې نن په 200 یا 300 ډالر تام اکوبي خرڅ کړو، یعنی موجود دی خپل هیواد به کرایه سره 1500 ډالر، بیا وروسته په خپله په 2 ډالر کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دي. اما په سمبولي توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې موږ د افغانستان څخه هندوستان ته پیاسه.
بل تاسو دغه دراماتیک مسله یاده کړه، په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي، البته وروستیو عکس العملونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خنډونه ایجاد کړي تیرو تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دي چې د هفته د تړون له مخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ټاکونه پری دی تر واګه پوری. بیا هندستانیان ډیر د مهرباني له مخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندستان کې موږ ته اجازه راکړه چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کو او بیا یا په خپل موټر کې ورګیږي چې هندي موټر دی. او موږ څنګه په دې کولو چې کچېری دا اپتا څلور غړي شوې، نه څلور غړي ولري چې او هندستان او پاکستان او موږ اوسېږو او تاجکستان. او پاکستان څنګه په دې لري چې دری ارخیز وی چې پاکستان او افغانستان او تاجکستان زمونږ ولندیز دا و چې هندستان پکې د نن نشي چې اندغه مال چې بریږي دې څخه سرغت شي بیا هلته په دیلی کې امبرسر کې ښکته شي. زمونږ صادرات هر هغه چې زیات شي زمونږ په ګټه ده. په مقصدي معقولیت دغه دی چې مونږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو په ارتباط مو د ازرخ شافیزي څرګندونه اوریدي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
البته د ایس ایم ایس په برخه کې یو یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې د دې باید شوې ده چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو ایس ایم ایسونه ونه لول. البته په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یو لیکنه خبره کړې. مجله د دې لیکنې په پایل کې وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده بیعت د افغانستان د سولې خبرې اترې له خنډونو سره مخ کړي. د دې مجلې په باور په عین حال کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا هم له جدي ننګونو سره مخ دي. نیوزویک لیکي پاکستانی استخبارات یا ایس ای دی نتیجې ته رسیدلی چې لویدیز کې د ملا اختر محمد منصور پر ضد تبلیغاتو په سیمه او افغانستان کې د هغه د مشروعیت د زیاتېدو سره مرسته کړې. نیوزویک مجله وړاندې وایي د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې امریکا یې هم ملاتړ کړی وو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په ټپه درېدلې. د خبرونې په باور کې چیرې خبرې اترې بیرته له سره پیل شي واشنگټن باید طالبانو ته څرګند پیغام ولري چې خپلې اړیکې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری او د دې شبکې له غړو سره پرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیا او پر وړاندې پښتو ستونزو لیکنه کړې. ورځپاڼه په پیل کې وایي سګنې د جګړې فصل لومړی ځل و چې افغان امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې زیات مسولیت پر غاړه درلود. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو په ځینو لرو پرتو سیمو کې پرمختګونه کړي او ځینې هغه سیمې چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ترې نیول شوې وې بېرته لاندې کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا د دې ډلې لپاره لوی بریالیتوب نه ګڼل کېږي. ورځپاڼې پر دې ټکي ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولو 34 ولایتونو مرکزونه او د دې هیواد د اکثره ولسوالیو مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. د لیکنې د لیکوال په باور له افغانستان څخه د نړیوال ائتلاف د 160 زره سرتیرو وتلو ته په پام چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوله د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یوه لویه لاسته راوړنه ده. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د خبرو یوه برخه خبره کړې چې وایي هیواد د ټولې سیمې په استازیتوب جنګیږي. د نوموړي په وینا وسلوالې ډلې نه یوازې د سیمې لپاره خطرناک دي بلکې پراختیا یې ټولې نړۍ ته یو جدي خطر دی. د فارین پالیسی خبرونې په افغانستان کې د هغه ستونزو یادونه کړې چې هزاره ټبری افغانان ورسره مخ دي. د خبرونې په وینا د کابل پر لویه لاره یو شمېر هزاره مسافر له موټرو ښکته کیږي او یرغمل کیږي. خبرونې په روان کال کې د سو پیښو یادونه کړې چې پکې یو شمېر هزاره ټبری افغانان تښتول شوي. د فارین پالیسی په وینا له فبروري میاشتې څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې دا ډول اتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې پکې هزارګان تښتول شوي او دا ګواښ مخ په زیاتېدو دی. فارین پالیسی خبرونه د کابل بامیان لاره چې د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ تیریږي د مرګ د لارې په نوم یاده کړې چې دغلته وسلوال د هزاره ټبر افغانانو لپاره لوی خطر ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له څه مودې راهیسې خپرې شي. اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونتوانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زما همکار له افغان څېړونکي محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې داعش دا مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړی دی. ښاغلی سلطانی وایي
په منځني ختیځ کې پیدا شوی دی، هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغه ولې سم داعش چې د افغانستان په شرقي ولایتو یعنې خصوصا په ننګرهار کې په اسکر مینا او د کینز ولسوالۍ په صندق او په دغه کې دی په امن تنګي کې دی یو څه قسمت یې په نازیان او پهکې دا داعش ته هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا داعش خپله د پاکستان د پوځ یوه برخه ده، دلته یې د طالبانو دپاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کړی دی چې هغه طالبانو چې دا مذاکرې ته را ذاکرې دغه سیاست دی. دلته مستقیما هغه د عقیدې په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل دي لکه
سلطانی صاحب داعش یا همدغه ډله چې تاسو یادوئ چې د هغې سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي، خو تر اوسه پورې چې لیدل کېږي دا په هماغو سیمو پورې محدوده پاتې شوې. په کومو ځایو کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل دپاره دا ډلې راپورته شوې، د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا د دغه نوې وسلوالې ډلې د پراختیا په وړاندې خنډونه څه شی دي؟
او افراطي وڅ بيدینه په دغه د اقتصاد عمل او برخور د چې ول سره وکړه خلک په ځمې اعلان بمونی باندې نه ول ولک څنګه د ولک خزو ما شمان چې مختلف رنګونه غواړل کې چې په کوټه
وسلوالو طالبانو سره یې وخت په وخت د جګړو رپورټونه خبرېږي. فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو جګړې یا د وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي فشار به هم د دې سبب شوي چې دا ډلې محدوده ساتلې تر اوسه پورې محدودو سیمو
پورې. دلته یو جنگ وشو د طالبان دغه نه په حساب شیرزادو نه د خوګیانو نه د انسارت نه د پچیراګان نه دا په لختر شکل را د دې بالا د ګورې منطقه کې سره جګړه وشوله. هغه جګړه کې د کسام حکومت بمبار وکړي او پنځوس طالبان حکومت تیارو باندې دغه شمره شولو او یو دولس نفره داعش والا دغه مقاومت د طالبانو هم د دې باعث دی چې
سلطانی صاحب تاسو د دې د خشن او سخت برخورد او چلند یادونه کوي چې خلکو سره یې کوي د خلکو د سیمې د خلکو تاسو خو په سیمه کې اتمن مو د خلکو سره هم خبرې کړي دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي د هغوی عکس العمل سره هغوی څه وایي چې تر دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې استوګنه څه خلک
لکه مامن دا چین کې لکه د دیبالا په اوغس کې او یا د نازیانو په قسمت کې څنګه تک داخل کوسی کې داخل کړي او د برخورد نه څه مشکل ځوان سره یو څه لاکه او اضافه کا ځان سره باندې کوي دي باقي باندې راکا خپل جواب تا په شیخ مصری کې پراته دي په دې فارم کې چې سبا پنو من د خلکو سره برخورد خراب دي نو خلکو په کې کې راکا دي نو هغه من څه کوي دي
په ننګرهار کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه د څېړونکي محمد انور سلطانی څرګندونه اوریدې.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې په خوست کې د کتاب چاپول او د کتاب لوستل زیات شوي دي خو اوس هم یوه فرهنګي مسله چې له سیاست سره تړلې ده د بریتانیا ملي کتابتون اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې دې مسلې انتقادونه پارولې دي. جنو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورځپاڼې شعرونه نقشې راډیوي پروګرامونه د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم محمد سالی په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلی دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
د بریتانیا ملي کتابتون د طالبانو په ارتباط د اسنادو یوې ټولګې ته اجازه ورنه کړه چې په دغه کتابتون کې وساتل شي. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډېره ده او اوس مهال د شعر او شاعرۍ سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډېره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیونخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډېر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډېر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډېر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډېر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډېږي او دې برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډېره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسې وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ غونډې هم کېږي، هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دي دوی ستاین غونډې جوړېږي.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بنډارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بېلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی غید پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو مؤسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېره دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نوري هم ډېرې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لنده پروگرام ننخ پریشه. البته د کرکټ په اړه باندې دا خبر لرو چې په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال د 19 کلونو لوبغاړو کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. تر اوسه پورې د نیپال لوبغاړو په 14 اوور کې 93 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې ضیاءالرحمن 2 وکټې اخیستې دي او نوین الحق د افغانستان له لورې د نیپال 2 لوبغاړي اوټ کړي دي. پرویز ملکزی هم 1 وکټ اخیستی دی. د دې لوبې په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې نور معلومات هم درسره شریک کړو. خو 8:30 دقیقې شوې. له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفاداره 25 وسلوال وژل شوی دی. په کابل کې پرون په یوه ځانوژونکي برید کې 2 افغان سرتیري ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي، خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. په لسکونو زره عراقیانو په پلازمینی بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې په روسي پلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړې دی چې نورې سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. افغان پولي تصویر مله د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت پلوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده او د جمعې په ورځ د دې ایجنسۍ د ناوګۍ په چمرکنډ سیمه کې یو بل قبایلی مشر ملک بهلول ووژل شو. دا په تیرو 2 ورځو کې په چمرکنډ کې پر قبایلی مشرانو دویم او په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ ایجنسۍ کې پر دغو مشرانو څلورم برید دی. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایی حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده او د سړک غاړې بمب چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ د باجوړ له مرکز ښار نه 25 کیلومتره لرې د ناوګۍ په چمرکنډ نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای شوي بمور برابر شو. د چارواکو په وینا د چاودنې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډی په بشپړه توګه له منځه لاړه. دا په تېرو 2 ورځو کې د باجوړ ایجنسۍ په برچمرکن نومي سیمه کې پر سیمه ییزو حکومت پلوه قبایلي مشران دویم او په تېره اونۍ کې په دې ایجنسۍ کې څلورم برید دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 قبایلي مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 2 څلور ویشتمه او 20 نیټه هم پر قبایلي مشرانو بمې چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې د فضل کریم دواخان محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت پلوه قبایلي مشران وژل شوي وو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان چې پر حکومت پلاوه قبایلی مشر ملک بهلولی بمی چودن لنزدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هیډ کوارټر خان نه تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې لري علاقه چمرکن کې کله چې یو قبایلی مشر روانو هغه ته لار کې بمی خو او ریموت کنټرول بمو هغه هغه چاودنه وشوله چې په هغه کې هغه په موقعه باندې نفات شو او د هغې نه پس سیکورټي فورسز والا علاقه کنټرول کې واخیستله او هغې سر چپریشن هم شروع کړی.
د سلیم خان په خبره په باجوړ ایجنسۍ کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو وروستۍ پرله پسې بریدونو خلک ویرولي او پر کار روزګار یې هم ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په باجوړ ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړ او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېده. ویل کېږي چې په باجوړ ایجنسۍ کې اوس هم د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پټ دي چې له څه مودې راهیسې په باجوړ کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت پلوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. افغان پولیس سیرما په قبایلی سیمو کې پر قبایلی مشرانو امنیتي ځواکونو امن لښکر او دولتي ودانۍ بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني فوجیانو د تیر میلادي کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بېلابېلو قبایلي سیمو کې فوجي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تورستانو د وژلو او د پراخو بریاو ادا کوي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پنج شنبې په ورځ په باجوړ کې د حکومت پلوه قبایلي مشر رحیم ګل د وژنې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی، خو د جمعې په ورځ د ملک بهلول د وژنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. د کوټې ژورنالیستانو پرون د اګست 27مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه ولمانځله، او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبریالانو په شمول د دې په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د هغوی په یاد شمې بلې کړې او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پوراپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یوه وژل سوي خبریال قاتل نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د آنلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکوونکی ووژل سول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل سویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. په لاریون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوڅ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل، او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پرېښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل سویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه مشر حمدالله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بنس کړل شي، چې کوم شهیدان سوي دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنټ پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي، فشار سره ودرېږي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اصول افزایي نه ده سوی. موږ دغه مطالبه ده چې د څلور ویشت کسان چې ټارګټ کلین سوي دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کومه فیصله کوي موږ په هغه باندې انشاءالله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل سویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوان و چې ایله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ سوی و، او په آنلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له یو اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری و، وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات سوی.
28 اګست زموږ لپاره یو صدمه ده، هغه موږ هیڅکله نه شو هیروی. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست زموږ سره ډېر لرې ولاړې. اسې صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورنمنټ نه پرېږدي، ادارې دې نه پرېږدي، کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنټ سپورټ کوي، ته تنظیمونه نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب و چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زب د خلکو مسلې مسایل په سکرین راولم، خپل په زبه به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی. په دې یو ځای تلاس وروړي هلته درې څلور شماران وخت ناستي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وایي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو اوو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیستان دي، هغه د هدفي وژنو، د بمو چاودنې چې دي، د هغه نشانه جوړ سوي دي. او یو کال تیر سو، شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس. نو یو کال تیر سو، دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي، هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو، د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو ته چې کوم تھریټس ورکول کیږي، د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم سوی دي.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسطه محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلومو وسلوالو په خپل کور کې وواژه، چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، د کرکټ له لوبې به مو خبر کړو. په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو بالینګ پیل کړی دی. د نیپال اته لوبغاړی سوځېدلی دی، 95 منډې ورکړی دی او 86 اوور بشپړ شو. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره نور معلومات شریک کړو، خو اوس هم فریبا ظاهر او د ازادیا واورېدونکي پروګرام.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله ده ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا اونۍ مو هم پر بیلابیلو مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه موږ ته راستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
زه احمدي د علمي مستاجر په دمه کې ورور مشتاق خپل باندې حکومت باندې زړه تور دی. آی دې دې مدیا کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان کابل کې د پاکستان لپاره کار کوي. آی یو دانه په کابل پر چوک باندې وزړی دلته خاینان څورو زموږ خاینان ته ورج یو د خاینان ته ورج غوښه سلام دې ار څوک چې پیژنې تای دل دې په کابل کې ګرځي د حکومت یو دانه کې څنګه نه پر کابل باندې پرچو باندې کې دا کوم څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کې افغانستان خلک ولې چې په خلو ورته ولاړ ورته ولاړ وایي چې دغه مدرسې جوړې کې په افغانستان کې دغه پیدا یو ورواسته یاره ته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وایي موږ حکومت سره دا هیره ده د پاکستان د افغانستان چارته په افغانستان کې په ګریږي دا قانون دی او تفصیل به شپوره په داسې یو غنام پاتې نشي مثلا.
زه د عبدالرحیم ټول کارکونکو او رزونکو ته سلامونه نه کوي. د افغانان به کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي لکه چې امریکایان نه پیسې واخیستلې بېرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړي اوس یې د ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستلې بېرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کله به د افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت کوم زما د افغانستان رئیس جمهور څخه شغل شوه یا څه خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشتک اتحاد او اتفاق ته ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت لرو. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تدیر څنګه کړو
افغانستان جنگ بندیدل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې فریب باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې ته تشویزوي کوي چې ته دغه پیسې بند شي نو اس وی پروسې ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته تر هغه زه دا غواړم چې زما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ایتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي باید چې یوه او دوې تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوځ سره کومک نه کوي.
زه محمد رضا یم کابل دنه سماج نیول ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورسیږي. بعد سلام دای تذکرو مبارک زه یو پیغام پیدم اشرف غنی ته او عبد الله ته دا 5000 کال مخکې موږ دغه تذکرې وی انګریزانو نکړې بدلی شورویانو نکړې بدلی مجاهدانو نکړې بدلی طالبانو نکړې بدلی اوس که هر څوک بدلی اشرف غنی او عبد الله دې مخه ونیسي که مخه نه نیسي چې دوی دا د افغانستان او ژوندینو افغانانو دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. چې د کوم باندې هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نامه باندې څو زره کاله مخکې وینې توی شوې، څو زره کاله طالبانو وینې تو کړې، مجاهدو تو کړې. دا د وژې داسې لار منځته راغلي بېرته ژېږي. وسلام.
ہندوستان ولایت میں انکار محمد مدنی آزادی رادیو سر پر تماس کے ماں جناد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد جن احترامانند اہل داچی تو حواد کی دبیر خنائی تذکر ویش پھیل کی ترسو حواد والو اغشناخ معلوم شی.
ہلو، السلام علیکم. ز عصمت اللہ فریادی دی کابل ولایت احمدشاہ بابا دمینی سیزن فیم سرنگی جدا تذکری شروع دی دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بېخي منو نه ابدا به هغه جعلي کاري. دا د خارجانو لاسونه دي، ایران او د نورو دولتو دي، روسیا مثال د خارجانو لاسونه دي. دا تذکرې وروره افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکرې موږ نه منو وروره افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دې ضرور دي ولیکل شي. والسلام و احترام.
زه سلام ګل خورشید د هلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که او کوم دولت ده. زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام معلم رف اللہ حنیفی د کاپیسا والا د تجاب الصالح څخه تاسو خپل پیغام پرېږدم. وروره، د کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي، دا تذکرې نه موږ اخلو نه موږ ته قابل د منلو دي، ځکه چې افغان زموږ ملي هویت دی او کوم کسان چې دې مخالف دي که هزاره دی هغه د هزاره جات ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک ته تاجکستان. مونږ افغانان یو، د دې وطن اوسیدونکي ټول پښتانه افغانان دي، ټول د افغانستان اوسیدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي، هغه به د سر افغان دی. دغه تذکرې که چېرته پکې افغان کلمه ونه لیکل شي، مونږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو، له افغان به وګټي، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټي. وسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغو او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعدې کوي نو په خپلو وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر را لېږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یو نابینا یم چې او موږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګرانو ورونو ته، ټولو اوریدونکو ته سلام. تسلیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله هم انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک دیارلس کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مست بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ په هیڅ صورت کار نه دی کړی، او موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبوای د ډېرو ته. ولې د ملت قدرت دونه نه دی؟ ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ داسې منطقې لرو چې په کیلومترو دوه کیلومتره او درې کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مو دا توقع ده چې د قبمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی. څلور نفر طالب ته مه ګورئ، طالبو د خلکو رویت تغییر ورکړی، خلک یې تر تاثیر لاندې دي. دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امني ده او نه امني.
بل هیڅ موضوع نه است فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی په دې ورځو کې د شاهین د قول اردو غږ مو په ولسوالۍ کې د مرغاب چاغه راځي ټول طالبان غوښتي چې مرغاب فرار وکړي نو داسې موضوعان دي دولت په دې مورد کې زموږ سره هیڅ همکاري او کومک نه کوي ساتامینه موږ داسې ډېر ضعیف یو د صحت نه نگانه د لارې نگانه زموږ مریضان په لاره مري تر راته مرکز د ولایت موږ نه سره سوای خپل ډېر عاجل مریضان مننه کوم دغه مو ارزو کې یو لړ مخامت ورسو
د روزګار ولادت دی راوتلو سوای د تنګیز علاقې سره سای سره په تماس کې پرمو د افغانستان او ټول مشرانو ته زما دا پیغام دی چې تاسو وال د واره خپل په کور کې اصلاحات راوړي اداري فساد ورکه بیا آینده ستاسو مخ کې څوک کوم مشکل نشي جوړولای اوس که سای سره چې د پاکستان سره موږ د غدیا په جنجال کې یاست خپل کور اداري فساد دا ورکی خپل د کور خلک اسلامي دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته پر دې موږ باندې کوم وکړل شي یو کده شي د خپل کور د تاسو ورک نه کړی ته شالت پر دې موږ سره نه کوم وکړل شي خپل پیسې چې تاسو باندې خپل ځان اسلامي شي بری داری پاتې وي ان شاء الله الرحمن ما ټول افغانستان قیرتون مشران ته دا پیغام دی چې دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته ځل خدای دا موږ د شاته رانه سي په مختګ به وکړي کامیاب به وي اسلام الله سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د روزګان ملاد د ګزاو د ولسوالۍ خدای دې له کوم شي د ګزاو د ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه ډیره په تاسو ولاړه ده زه عبد القهار د ګزاو د ولسوالۍ اته په دې حق له یو ایحاتي تېنو
اول د ازادي راځي ټول کارتون سلامونه وایم فصل څنګه مشتبه خپل ولایت معرف ورکړي د څنګه لرو مشکل له فعلا مکتب لرو او ستان لرو تایمر جوړ دی د ولسمو تاریخ شي کوم هیڅ کوم شتون نه کوي السلام با اعتراف
الو سلام علیکم ز د هلمند ولایت تنایه ول صالح صاحب عبد الله خبرې کوم ما دا پیغام دی ناوه کې دا د مالیت لسما چې ډېر کم دی نه اشه لري وجېپې هم ستړي دي دغه سې وجېپې او ګزمې لري دغه سېنې دا د دې پر مصرفیت باندې هغه ماش ډېر لږ دی او په میاشت کې دوه واره درې واره یا تا نن پر ګرځي مګر دنیا ماش ولوړ دی نه اشه وراواله تي او هېڅ هم نهشته دغه د دې زما د دولت څخه دغه پیغام دی چې دغه زما غږ دی تر لوړو مقام پر ورسېږي نو زما دغه غوښتنه ده چې د مالی پلس یا واشا اشاور حواله کې یا د ما شروع کې د مالی پلس اخر ودغه ته مجبوره کړي چې اغلای په وکي یا 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 چور په جوړ کې یا پریږدي یا اکثره وځي د ښنه کوي و سلام د خلافانه
نجيب لجان تنها ما د هلمند ولایت باندې کې چې د ولسوالۍ د زمينوود شبګو د کلی څخه می تماس نیولې دي هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په اړه کې ویلې دي چې دا وړه ته جوړو د زمينوود لپاره نو دا پروژه منځور کړی ده تر اوسه په لا ولیکي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه دا ورکړي نجاله سره کې چې وعده را سره کړی ده نو دا کار نه دی پیل شوی موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دا کار ته وکړي نور نه شي خلاص نه نیسبه ګلون اوریدل او سلام
سلام علیکم زه تورخم د لهنې 2000 د ریوري ما برادر موږ د زړه تراتی کو لاس ډیر فازاد کی ورور غول شخصي موټر دی باندې را تا واړی ورور غول اسنا چور ورور غول یا 300 روپیه اخلي یار ته دې دې تا حکم دې کړی چارجه صحیح ورور غول اسنا را نه اخلي پلیټ را نه اخلي موږ دې په آزادي او موږ یو ځان ورور دې څنګه موږ ته موږ موږ دې په آزادي دې دې اچھا باندې موږ یلا ورور غول چې دې خلکو دې ته چې کوم خوني شي خپل ټول دې ټول سره کو نه ټول ځاینه دې په دې کې کړی دي نیولې دې ورور غول ته چې ورته څه ودرې کې بس ودینې چې ورته دې تا کو دې دې ځای کړه او څو ګورې ځان ته دروي دې ورور سلسله په وخت اخستی په ودې څه نه وای په څه موږ ورشو یو سوالې ته ودرې سوالې دې ورور غول موږ موټر ودرې یاره اسنا دا نه واخلي ورور غول یا وې شارک لاکه شارک دې چې باندې موټر بوز دې سره ورور دې اته چې موږ راوخلي
محترم ورور ستاسو پیغام دا د خبر کړ په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پوړو چارواکو اوریدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه موږ ته مهم دي او غواړو چې اړوند ادارې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې له خبرېدو پاتې سوه حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا یې درته نشو. د خبرونه مو همدومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Jwan khwalay day jwan khwalay day. خلکو 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 کول خلکو منی سای جوان دن تا ټوپک منی سے قرات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکات تاوس بلد جانان تسوی و از موینا کد نقل یا وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون کو لے دے شون 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 خو لے دے شون 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 خو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیووی مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا